د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ راډیو دا خپرونه د روغتیا د ژوند شتمنۍ د اونیز پروګرام لپاره ځانګړې ده. په څو شېبو کې ستار فروغ زما همکار د دې خپرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. د هم د خبرونو سرټکی، د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په تیرو شپږو میاشتو کې په ملکي مرګ ژوبله کې د 80% زیاتوالی خبر ورکوي. افغان حکومت هرات او لشکرګاه ته مرستندوی ځواکونه استولي او د نازی جرمني یو سل کلن پخوانی ګارد سکال محاکمه کیږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکي افغانانو په مرګ ژوبله کې د تیر کال د همدې مودې پرتله 80% زیاتوالی راغلی. د کمیسیون نن د زمري په لسمه په یو نوي راپور کې وویل چې د سږني کال د جنوري له لومړۍ نیټې د جون تر پایه د افغانستان په جګړو کې 1,601 ملکي وګړي وژل شوي او 3,640 نور ملکیان ټپیان دي. پر راپور کې راغلی چې په وژل شویو کې 1,600 مېرمنې او 303 ماشومان هم شامل دي. په داسې حال کې چې تیر کال دا شمېر 200 د وژل شویو ماشومانو شمېر 225 و. د راپور له مخې د تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,213 کسان وژل شوي وو او 1,440 نور ټپیان وو. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په راپور کې پسلو کې د شپږ 50 ملکی تلفاتو عملان طالبان بلل شوي، د 22 نورو نامعلوم وسلوال، د 15 دولتي ځواکونه او د 9 نورو د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوال بلل شوي. افغان حکومت د هرات د دفاع لپاره هلته مرستندوی ځواکونه استولي. دا ځواکونه داسې مهال استول کېږي چې افغان ځواکونو او طالبانو پرون او نن هرات ښار ته نږدې جګړو ته دوام ورکړ. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد نن ازادۍ راډیو ته ویل د طالبانو د حملو د شنډولو لپاره پر عملیاتي پلان کار روان دی.
نیروهای کافی در ولایت هرات وجود داره. امروز
په هرات کې کافی ځواکونه شته. نن ځانګړي ځواکونه هم راورسېدل. اوس مهال د هرات په ولسوالیو کې د دښمن د ځپلو لپاره د عملیاتو د ترسره کولو په هدف د پلان جوړول پیل شوی دی.
د راپورونو له مخې د جمعې په ورځ طالبانو د هرات ښار تر لمنو پورې پرمختګ وکړ، خو امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې شاتګ ته اړ باسي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل طالبانو پرونی حملې د دولتي ځواکونو د هغو حملو په ځواب کې وکړې چې د طالبانو پر ساحو یې کړې وې. له بلې خوا دفاع وزارت هلمند ولایت ته هم د ځانګړو ځواکونو د استولو خبر ورکوي. طالبانو په تیرو 4 ورځو کې د هلمند پر مرکز لشکرګاه حملو ته زور ورکړی چې په نتیجه کې لسګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت پر هرات، کندهار او لشکرګاه ښارونو د وسلوالو طالبانو له درنو حملو وروسته په کابل کې د پولیسو د دریو احتیاطي عملیاتي کنډکونو د جوړېدو خبر ورکوي. د کندهار پر احمد شاه بابا هوایي ډګر تیره شپه 2 توغندي ولګېدل. د لومړنیو راپورونو له مخې درې توغندي هلته لګېدلي، خو مرګ ژوبله نه ده پېښه کړې. د احمد شاه بابا د هوایي ډګر رئیس مسعود پښتون نن ازادۍ راډیو ته ویل چې یو توغندی د هوایي ډګر پر ځغاستلي کې لګېدلی چې له کبله یې ټولې الوتنې لغوه شوي دي. ښاغلي پښتون زیاته کړه چې د ځغاستلي کې د بیرته رغونې کار پیل شوی او تمه ده چې نن به بشپړ شي. کندهار په وروستیو ورځو کې د خونړیو نښتو په ډګر بدل شوی چې له کبله زرګونه کورنۍ بې ځایه کېدو ته مجبوره شوې دي. د امریکا سمندري ځواک وایي چې د عمان په ساحل کې د اسرایلو د تیلو پر یو ټانکر د بی پیلوټه الوتکې په برید کې 2 تنه وژل شوي دي. اسرائیل دا برید چې د جمعې په ورځ وشو د ایران له لورې بللی. په دې برید کې د ټانکر 2 عمله چې یو د برتانیا او بل د رومانیا و وژل شوي. اسرائیلي زودیاک کمپنۍ ویلي چې په دې برید کې د 2 ټانکر په نښه شوی. د امریکا سمندري ځواک ویلي چې له پیښې وروسته یې خپلې 2 جنګي بیړۍ د مرستې لپاره د تیلو ټانکر ته واستولې، خو د تیلو ټانکر ته واستولې څو تر خوندې ځای بدرګه کړي. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې د دې پیښې پر وړاندې د نړیوال غبرګون غوښتنه کړې. د جرمنی یوې محکمې پریکړه کړې چې د نازی جرمنی او پخوانی ګارد چې عمر یې سل کاله دی د روان کال په پای کې محاکمه کړي. دا کس چې د حکومت د پریکړې او د وګړو د شخصي محرمیت د قوانینو له مخې هویت نه دی افشا شوی تورن دی چې د 1942 او 1945 کلونو ترمنځ د جرمنی پلازمینې برلین ته نږدې په زاکسن هاوسن تجمو کمپ کې له 3,500 د زیاتو کسانو په وژنه کې مرسته کړې. د نیوروپین ولسوالۍ محکمې په 2019 کال کې حکم ورکړ چې د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو شپږاویا کاله وروسته نوموړی محاکمې ته راکاږي. جرمنی ورځپاڼې ویلت ام سونتاک نن راپور ورکړ چې دا سل کلن تورن به په اکتوبر میاشت کې دا توان ولري چې د ورځې د 2 ساعتونو لپاره محکمې ته د سوال ځواب لپاره حاضر شي. او فرانسوي بوکسر مراد علیوف نن د توکیو د اولمپیک په لوبغالي کې د لوبې د رنګ مخې ته د اعتراض په دود پرلت وکړ. د بوکس د درانه وزن د لوبغالي وروسته له هغه د لوبو له دوام څخه محروم شو چې خپل برتانوي سیال ته د لوبې پر مهال پر سر ضربه ورکړه. دا کار د بوکس په لوبه کې غیر قانوني دی. په روسیه کې زیږیدلی علیوف وروسته له دې چې ریفري دا اعلان وکړ د رنګ پر زینه کېناست او پرلت یې پیل کړ. د لوبو تنظیمونکو علیوف ته اجازه ورکړه چې هلته کینی ځکه پر رنګ کې بله مسابقه نه وه. علیوف له نږدې 1 ساعت کېناستو وروسته پاڅېد او لوبغالي ووت. د لوبو څخه د علیوف په وتلو سره د ده برتانوي سیال فریزر کلرک دا موقع ترلاسه کړه چې د مډال خاوند شي او د درانه وزن په لوبو کې پر مخ ولاړ شي.
روغتیا د ژوند شتمني. صحت و زندگی.